تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندایم تاسو ټول را ته جوړ رو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونې ته هیله مندایم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ اوریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زه به تاسو ته معرفي کوم ښاغلی محب الله زغم د افغانستان استان لا تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداس د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښي سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو راغلاس سویم او یو نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله
سلامت سیدو
سمنه دی بلین نه کوردم ډیر مننه په لومړي سر کې را ته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي ان شاء الله هر څه ښه دی سم دی
ای و بولنو د شکایت به نه کوم مسافر خپل ستونزې لري داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافري دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې مختصی دغه خبر ګرمجاز خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بخین نابلده کسرم چې مخامخ کیږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه والدار وي دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لک ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا تاوان په سړي باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا درې نیم کالو
کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږه سی وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغه سې نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړه چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ویلیکئ؟
دې باندې مې خو لا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکه کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا همګړۍ داسې څه
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي سړی، که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې دوم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلې دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیرې برخې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېره د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وسل هم دغمره خوندور وي، هم دغمره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو ته په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخته مو شروع کړې ده او لومړنی لیکل مو څه مو لیکلي وو؟
نورو اکثر لیکوالو مختلف دی دغه د لیکوالۍ په علمې. اکثر لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمه کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي، خو ما تقریبا په 30 کلنۍ 25 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه وخت کې مې څه نه وو لیکلي.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په 30 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زړه مې ورته تخنېدل. په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بېوزلان یا بېنوایان چې دی، که نه یا د بازار د ځینو ایراني لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو، ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بېنوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غر خرته کې به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو د تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې وو لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږو. هلته چې هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضا کوله. او خیال کې به دغه سي دنیا جوړوله چې یو وخت بزن دغه سي سیلی کوم برابر رادیو غانو نه خبريږي او رادیو غانو سره به مرکه کوي نو فایل دغه سي
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی له همدغې د راډیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله هغه کومې کیسې داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي څوک شاعران سوي څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي سندرو په اړه ورا سم تاسو سندرې هم اوري کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي
سندر سره مینه ډېره ده د سویل چې چار رقم سندر اورم او کله کله کلیوالي سندرې خوند راکوي کله بیا غزل کله دغه نور پاپ او لایت دغه نورې سندرې البته د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي کله بل شی د سندرو مسله هم همدغسې ده
دغه د خبرونه په دې برخه کې زغورم د تاسو په خوخه باندې وسندره واورو او ریدونکو هم واورې تاسو کومه سندره خوښوي چې در تخبرې کړم
کده جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شیل چې دی یو بوتر ملت د بوتر ملت سندره خبره کوي
حتما حتما پسترگو درنو وریدونکو ورځو دی ښاغلی لیکوال صاحب محب الله زغم خوخه باندې جاوید مرخیل په غږ سندره ورو تاسو ته دی او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وی ورستل سندره بهتر اگرزو
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي هاي هاي وطن هاي هاي وطن هاي هاي وطن خدایا تا تی سرا وکړل چیو نر دی را پرین خو خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمر تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي هر کمر تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي یو باتور ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړیږي های های وطن ہے ہے وطن
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانو خوبونه په هر چا چې ممتکیه شو په پردیو پلورل کی دا د څه بلا اختکړه زموږ په دې بدمر و خلکو نه لتا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمیږي
Thank you.
هغل تشم لوي چه پنر باندي وي لكا شمل هغل تشم لوي چه پنر باندي وي لكا اس پہ حرکت دوچگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت دوچگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال ډیرو خو غوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست وای مننه نه خبرونه تا ول مو سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې دې وکړي بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره یې ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره دي حساب ایسته در سره
چلور ناولون دے لویان دو پر دی دو ناولون دے مسمون دو پر دی دو دے لندو کسو طول کی دی او دیو ممکن وات دے مسمون دو پر کسی وی یو یون لیک دی بل دے لیکوالی عملی لارخود کنو یو کتاب دی چی دی تازہ کار لیکوال دو پر لارخود کنو
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغې په اړه زه غواړم لیک ډېر معلومات واخلم لیک په څه اړه وو څنګه مو لیکلی وو کومو کلمو کې مو لیکلی وو او آیا ځواب مو ترلاسه کړ که نه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړې یونلیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه اغه تاسو ته په 2012 کال کې د امریکا ایو په هانتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري. نو دغه پروګرام پنج کس جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و. بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کښې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. لکه خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کښې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کښې راغونډې شوي دي.
ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومانو لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلی دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي؟ د ماشومانو لپاره کتاب لوستل څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دا خو ډېر اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د یو ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې وی لولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکین عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه د سخ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکین عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل واقعا مثبته اغېزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډېر فوکس وکړئ، ډېره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې البته هغه داسې یو تخنیک ده یو لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغې هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاست، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړي چې د تاسو پر قدمونو قدم کیږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له په څلورم پنځم صنف کې و یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و والا، ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښې تر نن پورې نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوي دي، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنې هلته زلمي شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی چاباندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري، اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کوم علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کم امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کوم علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دی ته لري هغه هم داسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدوي او لاسونه به یې په لیکلو روږدوي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي چې کیسې ولولي تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخریلی فعال شوی دی ولی کل کولی شي.
ډیر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یو په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ. هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه اذانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو. تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره ما هغه کومه کیسې یادونه چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم. هیچاری
بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خاستا افغانستانا زما مینے زما زانا خاستا افغانستانا بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا شان بد سرگن شی کل شان بد سرگن شی بخندا بد تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیون شی دب سن دے ترے تم شی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او ظالم غرور بماتی قسمت بمون جاتی دعا گانے برا ٹولے گونڈے دے ہر پاچی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ
افغانستان زبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی بخواگی من داستان شی به حکمت لبرکاتا داس خلشی ودان شی چه سلور کنج دنیاوی ساد پوه ترجمانا مامینے زما زانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا مامینے زما زانا خائستا افغانستانا مامینے زما زانا خائستا افغانستانا مامینے زما زانا خائستا افغانستانا
اس کولای سي خپل رګي سي غمونه مخ ته 00 00 22 23 25 01 راولي ګي لمنه پیغام اورو
هر چاته نور کو لاست مني هر چاته نو آي چمرن در پسي بل السلام عليكم وړاندې خور ته سلام همدا سي ټول ام کارانو ته سلام اله د چتا سدراته شېس لیکن تراغل مخایا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګان تاثر پلین کې زندر غواړم د خان کرباګي په ژاغ باندې چوي دارنګ دی ولې زړ دی جانان همدا سندره برات خبره کوي جالی دی گئی زما ملګری چې مګل همت ته لیلا مخابت ته مینې ارمان مخابت ته شکیبا مخابت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټول مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه دې ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره می پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
مرسل خوري ته ته وډالې وی وي د تور سترګونه دي زارشم د تور سترګونه دي زارشم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغزنی نامت و سندره نشر کې لطیف ننګرهارې وی وې ستاسو سترګو ایتسانیو یو کم دا سندره ومدار ته نشر کازه قبل زن غړم دا بشمې په پلزی ته ګلاله ارمانی ته او مني ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پروانه
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له کلی پیغام دی ورځتي خو کې سندره دی او ورو
یا رستا تو روستر گوی سایو یو کیږي سر خړل شیشان یو یو پیدا کیږي سر خړل شیشان یو یو
ڈالے وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشحال خان د مغول په بازار کې خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لا ټک تر کندهار لوی ټبر دی لا ټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیور لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینا پښتانه دی د همو تر اباسینا پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موڑائیں خور کے سندر براتانہ شیر کے دا ماسٹر علی حیدر دا زمان طرف زما ملگر تا ڈالے وی لال محمد اکیار تا شاہ محمود قریشی تا یار محمد ارمانی تا کڑم کے روپ مستری تا سلطان خیات تا اندارنگ بسے کلا کی عبدالناصر لالا تا سوک چی زما آواز آوری دا آزادی ریڈیو دا ٹال اٹال دا خبرونی سخ آگوی ٹوگوی تا ڈالے وی دا اللہ پامان دا نشری دو پہیلہ
جانان جانی سلامونو ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی ماستر علی حید سندره دی تاسو ته را لوي خبرونه کی سره ملتیا ولري
شڑے لارے مسافر پیزی رازینا ولے شڑے لارے مسافر پیزی رازینا شور دے
دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پختونخوا د خپلو خان شي قربان قربان جانان جانان شي دامې دعا د چې ودان شي کابل تما وای چوران شي د چورانی کی زما زړور سر چوینا د چورانی کی زما زړور سر چوینا باران وی باران باران وری کی مات تا یاد وی تا یاد وی زمین چل بچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تازہ کا بیا بکی سی دستڑی جون در تکو ماں بیا بکی سی دستڑی جون در تکو ماں وہی باران 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 وری کی مات تا یاد وی تا یاد وی رسیلا سنا سما دور پخل کو نرسیلا سنا کوئی بارہ